الصلاه منز اذان اقامت د نارینه ول لپاره په محل د اقامت کې یعنی د شیدو په ځای کې اذان او اقامت فرض کفایه دی او د مسافر او ځان له منځ کوون کې لپاره سنت دی او د ځانانه ول لپاره مکروه دی او د وخت د داخلېدو نه مخکې اذان کول نه صحیح کیږي مگر د سهار اول اذان د نیمې شپې نه وروسته صحیح کیږي. د لمانځه شرطونه: اول اسلام، دویم عقل، دریم تمیز، څلورم اودس او پاکوالی سره د طاقته، پنځم د وخت داخلېدل. د ماسپښین وخت د زوال نه شروع کیږي تر دې چې د هر شي سوری د هغې په اندازه شي، یعنی یو برابر شي، او د مازدیګر وخت د ماسپښین د آخر وخت نه شروع کیږي تر دې چې لمر زیړ شي، لیکن دا غوره وخت دی او د ضرورت وخت د لمر د پناه کېدو یعنی لوېدو پورې دی، او د ماښام وخت د لمر د پناه کېدو نه نیولې تر دې چې د اسمان په کنارو کې سوروالی ختم شي، او د ماخوستن لمونځ د دغه وخت نه شروع کیږي تر نیمې شپې پورې، او د ضرورت وخت د سهار د صبح صادقه پورې دوام لري. او په اول وخت کې لمونځ کول بهتر دی، مګر د ماخوستن لمونځ او د ګرمي په موسم کې د ماسپښین لمونځ او د سهار وخت د لمر د راختلو پورې دوام لري. شپږم شرط: په داسې جامه باندې د عورت پټول چې پوستکی پکې نه ښکاري. اووم شرط: د نجاست او ګندګۍ نه د بدن، جامو او د ځای پاکوالی. او که په داسې حال کې لمونځ وکړو چې په بدن باندې نجاست او ګندګي وي لیکن دته معلومه نه وي، او یا ورته معلومه وي لیکن بیا ترې هېره شوې وي، لمونځ یې صحیح ده. او که په لمانځه کې ورته معلومه شوې وي نو صفا دې کړي او لمونځ یې پوره کړي. او په ټوله ځمکه باندې لمونځ کول جایز دي، مګر مقبره یعنی قبرستان، امامونو، دوخانو په غوجله کې او په عامه لاره کې لمونځ نه کېږي. اتم: قبلې ته مخ ګرځول سره د طاقته. په زړه کې نیت کول لیکن په خولې ویل بدعت دي. د لمانځه ارکان څوارلس دي: اول په فرضي لمانځه کې قیام کول ودرېدل چې کله د هغه طاقت لري. دویم تکبیر تحریمه. دریم د سورې فاتحې لوستل. څلورم په هر رکعت کې رکوع کول. پنځم د رکوع نه وروسته پورته کېدل. شپږم د رکوع نه وروسته په اطمینان او اعتدال سره ودرېدل. اووم په اوو اندامونو باندې سجده کول. اتم د دو سجدو په منځ کې کېناستل. نهم په اطمینان او سکون سره دغې فرضونو ادا کول. لسم په وروستنۍ قاعده کې د تحیات الله ویل. یولسم وروستنۍ قاعده ناسته. دولسم په وروستنۍ قاعده ناسته کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. دیارلسم سلام ګرځول. څوارلسم په ترتیب سره دغې فرضونو او ارکانونو ادا کول. او لمونځ بغیر د دې فرضونو نه پوره کیږي، او د یو رکن په پریښودو سره رکعت باطلیږي په قصد سره وي او که په سهو سره. د لمانځه واجبات اته دي: اول د تکبیر تحریمین علاوه نور ټول تکبیرونه واجب دي. دویم د امام او منفرد یعنی یوازې لمونځ کوونکي لپاره د سمع الله لمن حمده ویل. دریم د رکوع نه د پورته کېدو په وخت کې د ربنا لك الحمد ویل. څلورم په رکوع کې یو کرت یعنی یو ځلې سبحان ربي العظیم ویل. پنځم په سجده کې یو کرت یو ځلې سبحان ربي الاعلى ویل. شپږم د دو سجدو په منځ کې د رب اغفر لي ویل. اووم په اوله قاعده کې د تحیت الله التحیات لله ویل. اتم اوله قاعده او هغې ته کېناستل. او که څوک دغه واجبات قصدن پرېږدي نو لمونځ فاسد شو، او که په سهو سره پاتې شي نو بیا به سجده سهو کوي. او ماسیوا د دغې فرضونو او واجباتو نه د لمانځنو ټول افعال سنت دي، کول یې پکار دي، لیکن د هغې په پرېښودو سجده سهو نه لازمیږي. د لمانځه سنت په دوه قسمه دي: قولي او فعلي. قولي سنت د افتتاحي دعا اعوذ بالله او بسم الله ویل، الحمدلله نه وروسته د قرائت ویل، د امام لپاره د سهار په لمانځه کې او د ماښام او ماخوستن په اولونو دو رکعتونو کې په جهر سره قرائت ویل. ربنا ولك الحمد نورستا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض ويل. فرقوع او سجده کې د یو ځل نه زیات تسبيحات ویل، او د سلام نو مخکې د رب اغفر لي او دعا ویل. فعلي سنت د قیام په حالت کې د ښی لاس ایښودل په چپ لاس باندې، سجدي ځای ته کتل،
د قیام په حالت کې د قدمونو جدا ایښودل، سجدې ته د تلو په حالت کې په ځمکه باندې اول د زنګونونو لګول، بیا د لاسونو او بیا د تندي لګول، په سجده کې د اړخونو نه د مټو جدا کول او د خېټې جدا کول، د ورنونو نه او د ورنونو جدا کول، د لیچو نه د زنګونونو جدا کول، د یو بل نه او د قدمونو درول، او د ګوتو باطنی طرف په ځمکه لګول، او د اوبو برابرول، د لاسونو ایښودل په داسې حال کې چې ګوتې به یې خورې کړې نه وي، او د دو سجدو په منځ کې همداراز په اوله قاعده کې د چپې خپې قدرول، او همداراز په اوله قاعده کې د چپې خپې اوارول او د ښی خپې ودرول، او د دو سجدو په منځ کې په ورنونو باندې د لاسونو ایښودل په داسې حال کې چې ګوتې به یې راټولې کړې وي، او همداراز په قاعده کې مګر خونسر یعنی وړه ګوټه او بونسر یعنی هغه ګوته چې د وړې ګوتې خواته ده هغه به راټولې کړي، او د غټې او منځنۍ ګوتې ته به یې د حلقې شکل جوړ کړی وي، او په سبابه ګوتې د سبابه ګوتې یعنی د کنزلو ګوتو یا د شهادت ګوتو باندې د الله تعالی د ذکر کولو او دعا کولو په وخت به اشاره کوي، چې مقصد به کې د الله تعالی یووالي ته اشاره ده، او د سلام د ګرځولو په وخت کې به ښی او چپ طرف ته ګوري، او د کتل په وخت کې به ښي طرف باندې شروع کوي. د سجده سهوي بیان: که څوک په سهو سره په لمانځه کې بغیر د خپل ځای نه یو روا عمل وکړي، لکه په سجده کې د قرآن کریم تلاوت، نو د هغه لپاره سجده سهو کول سنت ده، او په ترک د سنتو باندې سجده سهو جایز ده. او کله چې رکوع یا سجده یا قیام او یا یو قاعده یعنی کیناستل زیاته کړي، او یا د لمانځه د پوره کېدو نه مخکې سلام ګرځوي، او یا په قرآت کې داسې لحن یعنی غلطي وکړي چې معنا بدلوي، او یا فرض تر کړي، او یا ورته په زیادت کې شک واقع شي، په دې ټولو صورتونو کې پر سجده سهو فرض ګرځي. او سجده سهو د سهو کېدو په حالت کې مشروع او روا شوې ده، او هغه په درې قسمه ده. اول، په لمانځه کې زیادت کول، لکه د یو رکعت او یا د یو رکن زیاتول. دوهم، کمی او نقصان کول، لکه د یو فرضي حکم هېرېدل، مثلا چې د اول تشهد نه پورته شي کنی غودرېدلی نه وي، او دا ورته په یاد شي نو واپس دې شي په تشهد دې وایي، او که چېرته نه غودرېده او بیا ور په یاد شي نو نه به واپس کیږي. دویم، شک پیدا کېدل، هغه څوک چې د رکن په پرېښودو کې ورته شک پیدا شي، داسې ده لکه چې دغه رکن یې پریښی وي، او که چاته د رکعتونو په شمېر کې شک پیدا شي نو عمل به په یقین باندې کوي چې هغه لږ رکعتونه دي. که امام سهو شي نو نارینه به به سبحان الله ویلو سره فتحه ورکوي، او زنانه به په لاس پړقولو ټکولو سره فتحه کوي. د لمانځه طریقه: کله چې څوک لمانځه ودرېږي په داسې حال کې چې مخې قبلې ته وي، الله اکبر به ووایي، او امام به تکبیر تحریما او نور ټول تکبیرونه هم په جهر باندې وایي، دې لپاره چې وروستني خلک یې واوري، او مقتدیان به یې په پټه باندې وایي، او د تکبیر په وخت کې به لاسونه د اوږو برابر اوچت کړي، او ښی لاس به په چپ یعنی ګس لاس باندې کیږي، او د سینې لاندې به برابر کړي، او د سجدې ځای ته به ګوري، او بیا به د هغې دعاګانو نه یوه دعا وایي چې په حدیثو کې راغلي، لکه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ترجمه: پاکی ده تا لرې خدایا، او حمدونه دي تا لرا، او مبارک دی نوم ستا، او اوچت دی شان ستا، او بیل تا نه بل د عبادت وړ او مستحق معبود نشته. او یا دی دا بل دعا وایي، لکه اللهم باعد بیني وبین خطاياي، بیا به اعوذ بالله او بسم الله وایي، او دغه ټول به په پټه باندې وایي، لکه څرنګه چې انس رضی الله عنه روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر او عثمان رضی الله عنهم نه رسته لمونځ وکړ، ما دېونه هم نه دي اورېدلي چې بسم الله په جهر ویلې وي. بیا به سورې فاتحه ووایي، ځکه چې څوک سورې فاتحه ونه وایي نو لمونځ صحیح نه ده. او د مقتدي لپاره دا غوره ده چې د امام په سکتو او وقفو کې سورې فاتحه ووایي، او په خفیه لمانځه کې ویل فرض دي. بیا به بل صورت ووایي، او بیا دا مستحب ده چې د سهار په لمانځه کې طوال المفصل سورتونه یو سورت وایي چې هغه د سورې قاف نه نیولې تر سورې نبأ پورې ده، او د ماښام په لمانځه کې به د قصار المفصل سورتونه یو سورت وایي چې هغه د سورې والضحا نه نیولې تر سورې والناس پورې ده، او په نور لمانځونو کې به د اواسط المفصل سورتونه یو سورت وایي چې هغه د سورې عمتسن نه نیولې تر سورې والضحا پورې ده، او امام به د سهار لمونځ همدارنګه د ماښام او ماخوستن اولنی دوه رکعته په جهر سره کوي، او ما سوا د دینه به ټول
منزونه په خوفیا او پټه کوي او بیا به الله اکبر وایي او رکوع ته به ځي او دواړه لاسونه به د تکبیر تحریم په شان اوچت کړي او د رکوع په حالت کې به دواړه لاسونه په زنګونونو باندې ږدي او ګوتې به پراخه کوي او شا به هواره کړي او سر به ورسره برابر کړي او بیا به درې کرتې درې ځلې سبحان ربي العظیم وایي بیا به سر اوچت کړي او سمع الله لمن حمده به ووایي او بیا به دواړه لاسونه د اوږو برابر اوچت کړي او کله چې د رکوع نه وروسته په اعتدال سره ودرېد دا دعا به ووایي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ترجمه اذا من پروردگار تعالی را پرستاین ده زیات پاک و مبارک استاین تعالی را پرستاین ده آسمانونو عظمکی او ده هغوی ترمنز مخلوقات د مخلوقات د ډکوالی پاندازه او پاندازه د ډکوالی د هغه شان چې تا غوښتي وي ای د استاین او لوی او لوی خاونده بیا به سجدی ته راشي او الله اکبر به ورسره وایي او د سجدی په وخت کې به خپلې مټې اړخونونه او خېټه به د ورنونو نه جدا کړي او د خو او لاسونو ګوتې به قبلې ته مخامخ کړي او بیا به سبحان ربي الاعلا درې کلتې ووایي او که چېرته دا دعا یې ورسره وویله سبوح قدوس رب الملائکة والروح او دا دعا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي دا به ډېره غوره وي بیا به سر را پورته کړي او الله اکبر به ووایي او چپه خفه به خوره کړي او په هغه به کینی او ښې خفه به ودروي او ګوتې به ورله قبلې ته برابرې کړي او دا دعا به دوه کلتې ووایي رب اغفر لي او کدا دعا ورسره ووایي دا به بهتره وي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وانصرني واهدني وعافني واعف عني یا الله ما ته بخنه وکړي او په ما رحم وکړي او نقصان مې جبیره کړي او زما مقام اوچت کړي او روزي راته راکړي او مدد مې وکړي او هدایت راته وکړي او عافیت راته راکړي او عفو راته وکړي بیا به دوهمه سجده وکړي د اولې سجدې په شان بیا به سر اوچت کړي او الله اکبر به ووایي بیا به دوهم رکعت ته اوچت شي او هغه به هم د اول رکعت په شان وکړي چې کله یې دوه رکعتونه وکړه د تشهد لپاره به کښېني ښی لاس به په ښي ورون او چپ لاس به په چپ ورون باندې کېږدي او کچه ګوته به ورسره بله متصله ګوته به قات کړي او د منځ او غټې ګوتې نه به د حلقې د شکل جوړ کړي او سبا به د ګنځلو ګوتې باندې به اشاره کوي او التحیات لله به تر آخره پورې ووایي التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ترجمه جبنی بدنی او مالی عبادتونه ټول الله لره دی سلام او د الله رحمت او برکتونه دی وی پر تا اے پیغمبره سلام دی وی پر موږ او د الله پر نیکو بندگانو زه گواهی ورکوم چې بیل الله نه بل د عبادت وړ او مستحق معبود نشته او گواهی ورکوم چې محمد د الله بنده او پیغمبر دی. بیا به په درې رکعتیز او څلور رکعتیز منځونو کې دریم رکعت ته پورته کیږي الله اکبر به وایي او لاسونه به د اوږو برابر اوچت کړي او باقي منځونه به په همدغه طریقه باندې کوي مګر قرات به په جهر سره نه وایي او فقط سوره فاتحه به وایي او بیا به د تورک په شکل کښېني یعنی چپه خفه به خوره کړي او ښی طرف ته به یې وباسي او ښی خفه به نیغ ودروي او کناټي به په ځمکه باندې کېږي او تورک په آخري قاعده کې کوي لیکن په هغه لمونځ کې چې په هغه کې دوه قاعدې او کېناستل وي بیا به تحیت الله وایي او ورپسې به درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. ترجمه اے الله پر محمد او د محمد پر اهل او عیال درود ولېګا لکه څنګه چې پر ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام پر اهل او عیال درود لېګل دی او برکت نازل کړه پر محمد صلی الله علیه وسلم او دغه پر اهل او عیال باندې لکه څنګه چې برکت نازل کړه د ابراهیم علیه السلام او دغه پر اهل او عیال باندې پر اختیار سره تستایل شوې د لوی خاوندې او بیا به دا دعا وایي
أعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحياء والممات وفتنة المسيح الدجال زب الله سرفنا ورم دو زخ جهنم لعذابنا ودى قبر لعذابنا أو دى جوند أو مرق لفتنين أو دى مسيح الدجال دى فتنين بياب دوكرة سلام قرزوي خي أو قس طرفتا ودى سلام ويرو سرب خي أو قس طرفتا مخو قرزوي أو هركلة سلام قرزو بياب دى المعنزب زيكي مسنون دعاقاني ووي
هغا اذكار تلمون رسطة ويلكيجي استغفر الله بدريز الووي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو ذا سهار أو ما خام ما زنا بروسة مخكني دواغان سر دا هموي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لزد لبداوي سبحان الله بدرد الزلواروي الحمد لله بدردش زلواروي أو الله أكبر بهم درد الزلواروي أو ذا السلوك بركولو باربداوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بأبا آية الكرسي وي بأبا قل ولا وحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والولي أو ذا السهار أو ما خام ما زنا بروستا دري وعلى سورتنا دري زلي وي ذا ناروغ إنسان دل مانزا طريقة كلاكشي قيام يعني ودري دل دا بمار مريض فمرض كي زياد والي را ولي أو يأي دو دري دو طاقت نوي په دغه صورت کې به په ناست لمونځ کوي او که په ناست یې توان نه وي نو بیا به یې په اړخ باندې کوي او که د دې طاقت هم نه لري نو بیا به په ملا یعنی په شا پروت وي او لمونځ به کوي او که د دې نه هم عاجز شي نو بیا به په اشاره لمونځ کوي او هغه لمونځونه چې د بې هوشۍ په وخت کې ترې پاتې شوي وي د هغې قضایي به راوړي او که د هر لمونځ ادا کول ورته په خپل وخت باندې مشکل او ګران وي بیا د ده لپاره جایز دي چې دول منځونه په یو ځای یعنی جمع بین صلاتین وکړي ماسپخین او مازدیګر لمونځونه به په یو ځای ادا کړي او د ماښام او ماخوستن لمونځونه دي هم په یو ځای ادا کړي د مسافر لمونځ کله چې د سفر مسافه د اتیا کیلو متره نه زیاته وي او روا او مباح سفر وي نو څلور رکتیز لمونځونه به دوه رکته کوي او که چېرته یو مسافر سړی په مقیم امام پسې اقتدا وکړي نو بیا به پوره لمونځ کوي او همداراز که چېرته د یو مقیم سړي نه لمونځ هېر شي او بیا ورته په سفر کې یاد شي او یا د یو سفر نه د سفر په وخت کې لمونځ هېر شي او بیا ورته په کور کې یاد شي او یا د یو مسافر نه د سفر په وخت کې لمونځ هېر شي او بیا ورته په کور کې یاد شي نو په دې ټولو صورتونو کې به پوره لمونځ کوي او د مسافر لپاره پوره لمونځ جایز دی لیکن قصر غوره دی او څوک چې د څلورو ورځو یعنی شل لمونځونو نه زیاته اراده وکړي نو لمونځ به پوره کوي د جمعې لمونځ د ماسپخین د لمانځه څخه غوره دی او دا مستقل لمونځ دی او دا ماسپخین لمونځ څخه قصر شوی نه دی څلور رکعتونو ته یې زیاتول جایز نه دی او د ماسپخین د لمونځ په نیت کې کول جایز نه دی او د جمعې لمونځ د مازدیګر د لمانځه سره نه شي جمع کېدی اگر که سبب یې هم موجود شي وتر سنت دی او وخت د ماخوستن د لمانځنه نیولې تر سبا راختلو پورې دوام لري کم یې یو رکعت دی او ډېر یې یولس رکعت دی او په هر دوه رکعتونو کې به سلام ګرځوي او دا غوره طریقه ده او د ادنا کمال درجه درې رکعت دی چې په دوو سلامونو باندې ادا شي او د وتر په اولنی رکعت کې د سورۃ الاعلا او په دوم رکعت کې د قل یا ایها الکافرون او په دریم رکعت کې د قل هو الله احد سورتونه ویل سنت دی او د رکونه رستا پکې د قنوت دعا ویل او د دعا په وخت کې د لاسونو چتول مستحب دی او دعا به جهر په جهر سره کوي اگر که یو کس هم وي د جنازې مسائل مسلمان ته غسل او کفن ورکول او د هغه دفنول او په هغه باندې د جنازې لمونځ کول فرض کفایي دي چې ځینې خلک په دې کارونو کې شریک شي نو ټول د ګناه نه بچ کیږي او که هیڅوک پکې شریک نشي نو بیا ټول خلک ګناهګار بدلی شي مگر د جهاد شهید ته به غسل نه ورکوي او نه به ورته کفن ورکولی شي او په هغوی باندې د جنازې لمونځ کول جایز دي
او په خپل مخکینی حالت کې به دفن قخ کیږي او د نارینو په کفن نارینو په کفن کې سنت طریقه دا ده چې د دریو سپینو خلطو یا ټوکرانو نه کفن ورکړی شي او د زنانه او ښځو لپاره سنت طریقه دا ده چې د پنځو سپینو جامو نه د کفن ورکړی شي، یعنې لنګ پړونی قمیص او دو خلطې ساده ټوټې تین ساده ټوټې. او امام به د جنازې د لمانځه په وخت کې د نارینه سینې د زنانه مینځ طرف ته مخامخ ودرېږي او بیا به څلور تکبیرونه ووایي او د هر تکبیر سره به لاسونه اوچتوي. د اول تکبیر نه به وروسته سبحانک اللهم وایي، بلکې اعوذ بالله بسم الله به وایي. د اول تکبیر نه به وروسته سبحانک اللهم نه وایي، بلکې اعوذ بالله بسم الله به وایي. او بیا به سورې فاتحه په پټه باندې وایي. بیا به دوهم تکبیر وکړي او په نبی صلی الله علیه وسلم به درود وایي. او بیا به دریم تکبیر وکړي او د مړي لپاره به مسنون دعاګانې وایي. بیا به څلورم تکبیر وکړي او د لږ انتظار نه وروسته ته سلام وګرځوي. او د قبرونو اوچتول د یوې لویشت نه زیات مکروه دي، او همدارنګه د قبر پخول، کولول او خوشبویه کول، او یا په قبر باندې لیکل کول، او یا ورباندې کیناستل، او یا ورباندې ګرځېدل، دا ټول مکروه او ناروا کارونه دي. او په قبر باندې د چراغونو بلول، او یا د هغې نه طواف کول، او یا پرې جوماتونه جوړول، او یا په جومات کې د مړي دفن کول، دا ټول حرام او ناروا دي. او د هغې ګنبدو او درگاهانو ورانول فرض دي چې په قبرونو باندې جوړ شوي دي. د تعزیې لپاره کوم خاص الفاظ نشته، په مناسبو الفاظو باید تعزیه وشي، یعنی تسلی وشي. لکه داسې ویل، الله دې لوی اجر درکړي، او الله تعالی دې ښایسته تسلی درکړي، او الله تعالی دې ستاسو مړی وبخي. او مسلمان ته به تا په کافر باندې تعزیه ورکول، الله دې لوی اجر درکړي، او الله تعالی دې ښایسته تسلی درکړي. او کافر ته تسلی او تعزیه ورکول ناروا دي، ولو که مړی مسلمان هم وي. سوچ په دې پوهیږي چې د ده د کورنۍ به د ده مرګ نه وروسته په ده باندې ژړا کوي، په ده باندې فرض دی چې د ژړا په ترک باندې ورته وصیت وکړي. که وصیت ونه کړي نو بیا د هغوی په ژړا ورته عذاب رسیږي. امام شافعي رحم الله فرمایي چې د تعزیې اخیستلو لپاره کیناستل مکروه کار دی، چې هغه په کور کې د مړي د وارثانو راجمع کیدل دي. په دې غرض چې خلک ورته د تعزیې یعنی دعا لپاره ورشي، بلکې د دوی لپاره که نارینه وي او که زنانه پکار ده چې په خپلو کارونو پسې لاړ شي او تیت او خپاره شي. د مړي د کورنۍ لپاره طعام خواړه تیارول سنت طریقه ده، لیکن د مړي د کورنۍ طعام خوړل او یا د هغه چا لپاره طعام تیارول چې د مړي په کور کې راجمع شوي وي مکروه دي. بغیر د سفر نه د مسلمان د قبر زیارت کول سنت طریقه ده. د کافر قبر ته ورتګ مباح دي، همدارا یو کافر کولی شي چې د مسلمان د قبر زیارت وکړي. څوک چې مقبرې ته ورشي د دې دعا ویل ورله سنت دي، السلام علیکم دار قوم مؤمنین او اهل دیار من المؤمنین، و انا ان شاء الله بكم للاحقون، ارحم الله المستقدمین منا والمستاخرین، نسال الله لنا ولكم العافیه، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. سلامتی دی وی په تاسو باندې مؤمنانو، او ان شاء الله موږ هم تاسو په سر روان یو. الله تعالی زمون په مخکینو ورسنو باندې رحم وکړي. موږ د خپل ځان او تاسو لپاره سلامتی غواړو. ای الله، موږ د دوی د اجر نه محروم وا، او د دوی نو ورسته موږ په فتنه کې ماخته کوا. موږ او د دوی ټول ته مغفرت وکړه. په کفن باندې د قران کریم د آیتونو لیکل حرام او ناروا دي، ځکه چې په دغه کار کې لیوي خو د آیتونو د ګندکېدو نجس کېدو ویره ده، او لبل پلو د قران اعظم شان اهانت او سپکاوی دی، او په لیکلو باندې څه دلیل هم نشته. د وړو کې او لوی اختل منځونه، دغه منځونه فرض کفایي دي، او وخت د ساخت د لمانځه په شان دی. که چیرته د زوال نه وروسته د اختل ورځ معلومه شي، بیا به د هغې په سبا د دغه لمانځه قضایي راوړي، او شرطونه د جمعې د لمانځه په شان دي بغیر د خطبونه. او د اختر د لمانځه نه مخکې او وروسته په جماعت کې نفل کول مکروه دي. د اختر د لمانځه طریقه، دا دوه رکعت لمونځ دی. په اول رکعت کې د تکبیر تحریمی نه وروسته او د اعوذ بالله د ویلو نه مخکې شپږ تکبیرونه دي، او په دوم رکعت کې د قرآت د شروع کولو نه مخکې پنځه تکبیرونه دي، او د هر تکبیر سره به لاسونه اوچتوي. بیا به اعوذ بالله وایي، او په جهر باندې به الحمدلله وای او بیا به په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى سوره وای او په دوم رکعت کې به سوره الغاشیه وای فیت سلام وګرځوي نو د جمعې په شان خطبه به وای لیکن په کثرت سره به تکبیرونه ویل په سنت طریقه ده او کده نفل من پشان من یو کړ صحیح دې ذکر چې زیات تکبیرونه داغه په منځ کې ذکر کول دا ټول سنت ته کسوف المنز سنت دی او وخت د لمر او سپوږمۍ د تروالې نیولونه د تروالې د ختمېدو پورې دوام لري او کده دغه المنز سبب ختم شي نو بیا ولا قضایی نشي راوړی او دا دوه رکعت المنز چې په اول رکعت کې په با په جهر سره سوره فاتحه او یو بل وخت سورت وایي بیا به اوږده رکوع وکړي بیا به د رکوع نه سر اوچت کړي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ووایي بیا به د سجدې نه مخکې دوباره سوره فاتحه یو بل اوږد سورت ولولي او بیا به اوږده رکوع وکړي بیا به سر اوچت کړي بیا به دوه اوږدې سجدې وکړي بیا به دوهم رکعت هم د اول رکعت په شان وکړي بیا به د بیا به تشهد ووایي او سلام به وګرځوي او که چیرته مختدی د اولی رکوع نه وروسته راغی نو رکعت یې نه دی ګیر کړی نه دی لولي او که چیرته مختدی د اولی رکوع نه وروسته راغی نو رکعت یې نه دی ګیر کړی یعنی نه دی نیولی د استسقاء لمونځ کله چې مکه وچه شي او بارانونه کم شي نو په دغه وخت کې د استسقاء لمونځ سنت دی او د استسقاء د لمانځه وخت طریقه او احکام هم هماغه د اختر د لمانځه په شان دي مګر دومره خبره ده چې د استسقاء په لمونځ کې د لمانځنه وروسته یوه خطبه لوستل کیږي او د لمانځنه وروسته بیا د صادر سرچپه کول سنت دي چې الله تعالی په حالاتو کې هم دغسې بدلون راولي نفلي لمونځونه په حدیث کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره ورځ بغیر د فرضي لمونځ نه دولس رکعت لمونځ کاوه دوه رکعته د سهار د لمانځنه مخکې څلور رکعته د ماسپښین د لمانځنه مخکې او در دوه رکعته وروسته او دوه رکعته د ماښام نه وروسته او در دوه رکعته د ماخوستن نه وروسته او دوه رکعته د ماښام د اذان نه وروسته او نور نفل لمونځونو ثبوت ترې هم شته ممنوعه وختونه په ممنوعه وختونو کې د نفل لمونځ کول منع دي چې هغه درې وختونه دي د سبا د راختلو نه نیولې د لمر راختلو پورې کله چې لمر د اسمان منځ ته ورسیږي تر څو پورې چې زایل شوی نه وي درېم د مازدیګر د لمانځنه وروسته د لمر پرېوتو پورې او د ذوات الاسباب لمونځونه کول هغه لمونځونه چې سبب ورلوي په دې وختونو کې جایز دي لکه تحیت المسجد لمونځ طواف دوه رکعته د سهار سنت د جنازې لمونځ د اودس نه وروسته دوه رکعته لمونځ د تلاوت او د شکر سجده د جماعت یعنی مسجد احکام د ضرورت په اندازه د جماعت جوړول فرض دي او د الله تعالی په نزد بهترین ځای جماعتونه دي او په جماعتونو کې د لوبو ویل یعنی سندرو ویل لاسونه پلقول موسیقي ناروا شعرونه د نارینه او د ښځو اختلاط یعنی یو ځای کېدل کورواله کول اخیستل خرڅول ناروا او حرام دي او سوچ په جماعتونو کې تجارتونه کوي د دې ویل ورته سنت دي یعنی کچا په جماعت کې تجارتونه کول نو بل مسلمان ته د دې ویل سنت دي الله دې ستاسو تجارت فائدہ مند نه کړي او د ورکشوي اعلان کول پکې حرام دي او څوک چې اعلان پکې واوري نو داسې دی ورته جواب وایي الله تعالی دې تاسو دغه شی پیدا نه کړي او ماشومان ته په جماعت کې تعلیم ورکول جایز دي په دې شرط چې ضرر نه رسوي او همدار د نکاح تړل فیصلې کول جایز ناتونه د معتکف او یا د بل چا لپاره پکې خوب کول د میلمه یا د مریض لپاره پکې شپه تیرول او یا پکې قیلوله یعنی د غرمې خوب دا ټول جایز دي او د عباسو خبرو جګړې ډیرو خبرو په ناکاره خبرو باندې د اواز چتولونه یا بغیر ضرورت ته په جماعت کې د لارو جوړولونه د جماعت ساتل مستحب او سنت دي او په جماعتونو کې دنیوي او بېفائدې خبرې مکروه دي او همداراز په ودونو یا د مړي په تزیه کې د جماعتونو فرشونه چراغونه یا د جماعت برق استعمالول جایز نه دي ځینې لارښودنې په لمونځونو کې د صف په برابرولو باندې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی لکه څرنګه چې هغه فرمایي اتصوون صفوفکم او لا یخالفن الله بین وجوهکم خپل صفونه خامخا برابر کړئ کنه نو الله تعالی به ستاسو مخونه مسخ کړي عمان بن بشیر فرمایي ما به سړی لیده چې خپل اوږه به د ملګري د اوږې سره زنګون به د زنګون سره او ګټۍ بجلکه ګټۍ خنګرۍ به د ملګري د ګټۍ یا خنګرۍ سره برابرولای برابرول په نارینه باندې د جمع
جماعت منز فرض تر دی چکا پا سفر کی وی سفر کی یہ توانو لری نو ہم پر فرض دی او تارک الجماعت تب تازری سزا ورکولشی او دا جمع المنز دا مؤمنان شعار او علامه دا او دا غفر خودل دا منافقان نخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم زما دی پا غزاد بانی قسمی چی زما نفس داغ پلاس کدی زما دا اراده دا چی دلرگو پرا جمع کولو امر اکرم او بیا پا المانزه باندی حکم اکرم نو ازان ویل شی او بیا یو سری تا حکم اکرم چی مامت اکڑی او بیا پا آغا کسانو پسی ورشم چی جمع تا ندی راغلی او کرون پی اسو زومو.